په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې ویل چې د غزنی، اورزګان او د کندی ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه، وایي چې په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب دی. په پایل کې له اجمل ان خبرونه اورئ.
کابل کې نن یوې ځان وژن کې 14 لکتر لږ شپږ کسان وژلې دي. ارګوي هغه راټول شو موترزینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، د ولسمشر د پیغام تر اورېدو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لسې ته نږدې نن یوې 14 لک تر لږ شپږ کسان وژلې دي. د ملي امنیتي وې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې 14 وکړه چې غوښتل دغلته نږدې راټولو شوي اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. دې سرچینې ویلي سیمه کې د ملي امنیتي وې پوستې د بریدګر مخه نیوله چې په نتیجه کې همدې پوستې ته نږدې 14 وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي دي او همدارنګه شل تنه نور ټپیان دي چې پکې ولسی خلک او همدارنګه سرتیري شامل دي.
ارقاب تلفات اون چې تا اکنون به شما است 6 شهید است به شمول یک نظامی و 3 خانم، 20 مجروح به شمول 3 خانم و 3 نظامی و متوفی 70 میلی.
تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. 14 په داسې حال کې شوي چې د پیښې سیمې ته نږدې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو. د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله. بلخو ارګوي په کابل کې د راټول شوو مترزونو چې د جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله. له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر ښاغلي غني له لاریون کوونکو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د مالستان او جاغوري ولسوالۍ او نورو ولایتونو د امنیت د تامین په اړه له دوی سره د حکومت د اقداماتو جزئیات شریک کړل. د ارګ د خبر پاڼې په وینا ولسمشر اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالیو امنیت به تامین او زیات څوکونه باور واستول شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې معترضینو د ښاغلي غني له پیغام او د اقداماتو د جزئیاتو له اورېدو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته ورسوه. دا تیر شپې د لسو بجو راهیسې سلګونه معترضین ارګ ته نږدې په پختونستان واټ کې راټول شوي وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د غزني په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې هزاره میشتې ولسوالۍ دي ناڅاپي بریدونه پیل کړل او د معترضینو په وینا دغلته یې ولسي خلک وژلې. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې، دوی پر حکومت تور لګوي چې د وسلوالو د بریدونو د شاتمبولو په برخه کې بې پروايي کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼه د مالستان ولسوالۍ د سقوط خبرونه درواغ بللي او ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل. خاغلی مرتضوی همدارنګ ویلی چې جاغوري ولسوالۍ ته هم د هلیکوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د افغان حکومت افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی سلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي. که څام دوی په څرګند نوم نه دی اخیستی خو د افغان چارواکو اشاره ډیر کله له داسې هیوادونو څخه پاکستان ته وي. اجرایی ریاست دغه څرګندونه وروسته له هغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد وار بیا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې سیمې ته رسېدلې. نوموړي پرون په کابل کې ولسمشر او همدارنګه یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وکتل. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم لاړ شي. د زلمی خلیلزاد مسکو ته د سفر خبر په داسې حال کې خبرېږي چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین مزکنې بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکراین حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي چې دا انتخابات به د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکراین د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د منسک د اوربن له موافقې څخه سرغړونه نه ده. په غزي ترنګه کې په وروستیو تاوتریخوالو کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزي په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې یو قمندان په ګډون و فلسطینیان هم وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرائیل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې روسیې خو به په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت ښودلو سیستم یا جی پی پی اس کې مداخلې سره د ملکي هوایي الوتنې له خطر سره نه وي مخ کړي. صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې د فنلند هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته په دې برخه کې خبرداری ورکړ.
د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه. اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های سوری.
له عبدالحکیم مجاهد سره مخبری کړی چې له ولسمشر سره د خلیلزاد په تازه کتنه کې حاضر و.
خلیلزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده.
په ننګرهار کې د برېښنا د مزیو پرې کېدو ګڼ صنعتکاران زیانمن کړي.
زما تر اوسه پورې دغه 250-260 فابریکادار زما تقریبا د 15-20 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له کابل په کابل کې مظاهره وکړه. له مظاهره د شپې پر 10 بجو د ارګ مخې ته په پښتونستان وارد کې پیل شوه. مظاهره چنو غوښتنه کوله چې حکومت باید د دغو سیمو امنیتي وضعیت ته پام وکړي. بل خو دفاع وزارت وایي چې دغو سیمو ته تازه دمه ځواکونه استولي. رحمت الله افغان د مظاهرې ځای ته ورغلی و.
دا د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان په خاص اورزګان او د غزنی په مالستان او جاغوری ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید، بېګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه، د چټکو عملیاتو پیل او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغوری ولسوالیو کې لس تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل سوي دي. تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د غزنی له استازو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول سوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي او حتی د مظاهری سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. معترضونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسېده. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي. هغه وای د چهارشنبه په ورځ به د خاص روزګان، مالستان او جغوري ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جغوري او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست د دویم مرستیاله دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوی تدابیرو لمخې به په راتلونکو څلور ساعتونو کې په مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
ومردل چې په کابل کې د څو ولایتونو اوسیدونکو مظاهره کړې او شکایت کړې چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې ده. بلخوا په پکتیا کې ځینو کسانو لاریون کړې او وایي چې ولایتي اداره دې ثابته کړې چې د تېرې شنبې په حمله کې واقعا تروریستان وژل سوي. اصیل ځای راپور لري.
ګڼ شمېر لارون کوونکو د دوشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې هوایي برید چې د دوی په خبره د بي پیلوټ الوتکې څخه د ملکي وګړو سره چا ډول موټر په نښه شوی و او د دریو ښځو او یو ماشوم په ګډون د سیمې اتو تنو ملکي وګړو ته مرګجوبله اړولې وه وغندله. لارون کوونکو د پیښې له ځایه د ځاځیاریو ولسوالۍ د ولسوال تر دفتره کابل لس کیلومتره پلی تګ وکړ. لورین کونکو د دوا مدعیزه پریکړه لیک په ترڅ کې ولایتي چارواکو ته پنځه ورځې وخت ورکړ څو دوی ته دا ثابته کړي چې د تیرې شنبې ورځې په هوایي برید کې د سیمه ملکی وګړی نه بلکې تروریستان په نخه کړي او کسبته نه کړه د زوځي او قوم به د دولت او د هغوی د پلویانو په حق لغ خپل دری څرګند کړي. لورن کوم کو دغه پیښه د عاملینو ترڅنګ د افغانستان د ملي ټلویزیون د هغو مسولینو چې د دوی په خبره د یاد پیښه شهیدانو ته د تروریستانو خطاب کړی دی د محاکمه کولو وخت نه وکړه. قومی مشر خغلی مدیر اکبر د لورین کوون کو لخوا صدر شوه پریکړه لیک او ولوس چې په یو برخه کې راغلی.
زمونږ د ولایت غوښتنه ده چې بیا دې رسنی خنری پیخی کې چې زمونږ عام بې ګناه مظلوم ولس په شهادت رسیدلې چې چیرته دا شهیدان د کومې تروریستي ډلې پورې تړاو ولري او مستند سند یې ولس په وړاندې ثابت کړي.
د ځاځیاري ولسوال خغلی کفتان اخلاص لورین کوونکو ته ډاډ ورکړ به ویل د دوی غوښتنې به له ولایتي ادارې سره شریکې کړي.
دغه درد او دا مشکل د ټولو ګډ ده او په ګډه به د حل لپاره هڅه کوو. موږ به ټول هغه ستاسو په خپل پریکړه کې ځای کړي هغه به انشاءالله په تمام امانتداری سره د ولایت د مقام سره او بالاخره د دولتي چارواکو سره شریک.
په داسې حال کې چې ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو یاده پیښه د هوایي برید له امله بللې خو ولایتي چارواکو د پیښې د تایید ترڅنګ رسنیو ته ویلي وو چې معلومه نه ده یا د مرګ ژوبله د هوایي برید او که د سړک غاړې مین په چاودنه کې رامنځته شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فرا ولایت په بلبلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د نا امنیو په تازه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه زالې سپتا سرودین کته څه شوه مخکې ما د خاکسفید ولسوالۍ د امنیت قمندان عبدالجبار چې دوی هم تیر شو په دغه جګړې کې خبرې وکړې وتلې دی خو د دې خبره چې تیر شو په جګړې کې تر ودی شو محلي پولیس او د سیمې کسان وژل شوی دی. د خاکسفید ولسوالۍ د خوش په کلی کې اوس هم هلته د محلي پولیس او وسوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. په دغه وجه شو کسانو کې د امنیت خبره نه ویشتي سیمه ییز یا محلي پولیس او پات نور ملکی کسان دي چې څلور تنه سپینځیر او یو میرمن هم پکې شامل ده. همداشان د بلبلو کولسوالی په توت سیمه کې هم سخت جګړه شوې چې امنیتي پوسټ یې وړي او څو شېبې مخکې چې موږ د امنیتي چارو اکثر خبرې وکړې د هرات کندهار لوی لارې چې دا هم د څو شېبو لپاره بند شوی او د فراروز په سیمه کې ولکېري وسوال طالبانو یو چیک پوینټ هم جوړ کړی او هلته موټرونه تلاش کوي او لار دیپ کنټرول کې ده.
عمر دل چې د فراه ولایت په دوو ولسوالیو کې خاکه سفید او بالابلو کې جګړه پیل شوې ده چې په ځینو ساحو کې اوس هم دغه جګړه روانه ده. بلخوا په کابل کې نن په یو چاډن کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او وروستي معلومات به ورڅخه واورو.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، تاسو سلام ریدونکو ته سلام. لکه وړاندې چې په خبرونو کې مو ویل شو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل استقلال لسې تصویر ما په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ وشتنو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دغه وزارت وایي نجیب دانش الادی رادیو ته سوشي به وړاندې ویل چې په دغه پیښه کې د دریو میرمنو او یو پوځي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د دریو میرمنو او دریو نظامی کسانو په ګډون ټول شل تنه ټپیان دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. لدینه وړاندې افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په پیخه کې 22 تنه ټپین شوی دی او شپږ تنه وژل شوی دي. د پیخه د استقلال لسی تصویر م په داسې حال کې رامنځته شو چې عملی سره جوخت د ارګ په شاوخوا کې د غزنی د جاغوري او د مالستان ولسوالیو یو میر اعتراض کوونکو یو شمیر وسیدونکو لوی اعتراض کړو. دوی په دغه خپل سیمو کې د امنیت غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې دغه حمله کوونکو غوښتل چې ځان ورسي مظاهره کوونکو ته خل وړاندې پیژندل شوی دی او دا لمنځ وړل شوی دی. د کابل امنیت قومندانۍ سرچینو هم ویل چې په پیخه کې به یو شمیر پولیس سرتیرو ته مرشوب لوختي وي خو دقیق شمیر یې نه دی پټه شوی.
ډیره مننه. و مودل چې په کابل کې نن په یو چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستان ته پناه ورکړي ده. شغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال افغان چارواکو سره د سولې پر موضوع هم خبرې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسام د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
د
وای زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسام د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله خودل چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي 13 ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلي او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان خاغلی خلیلزاد 13 ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډېره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نه شول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډېر قوي او ډېر قوي مدیر ده او ښه کافي تجربه لري. د افغانستان په اړه باندې د امریکې نه غوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کی او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړل شي او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک له لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کی.
خاغلی صدیقی د قشان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمه شپه په ارک کې له ولسمشر غني سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه وسوه. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد احمد تکل ته په مرکه کې وویل:
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دي. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک له دې نه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د شنبه ورځې په ماښام په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخبولان باندې ګرځو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې پیسلې خپلې باندې وکوي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره راولند.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول او علاقمندي ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قوو موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کوي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدولي زماني باندې او بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوم مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حل، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په اعتبار باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې دوم مرحله کې ډیر واضح دی چې هغه دی افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیا او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده، او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده.
د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کندرا ته چې د پخواني چک سلواکیا کمونیستي رژیم تابعیت سلب کړی وو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. نور د احمد تکل پر راپور کې.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کندرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخواني چک سلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کندرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی وو. بابیش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټي کی سره په مرکه کې وویل کندرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی وو. نه هتیا کلن کندرا په 1950 کال کې له خپلې مېرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو، او په 1990 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و، د او مېرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکی دون کی سپکوالی او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه محل لیکلی و چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1980 کال کې د ژوند د نزغه ملکی دون کی سپکوالی د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولای و. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې و، او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ، او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې یې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره لدې چې په 1990 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځله خپل هیواد ته ستون شو، مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله. ستاسو له پیغامونو
سلام وکړه. سلام د تاسو ته ډېر ټول کار کوم کار او دغه سلام خدای دې جوړ ورځ زرا محمد احمدی د کندهار ولایت جړی د منصالی د احسان الغام ټلیفون پر کښه باندې یم او زه راځم د دې وې چې او موږ دغه وطن کې د دار پدار دی چیر ګران کی 70 روپۍ یو ډاکټر دی دا قران دې زموږ حکومت نو خو زموږ سره د حکومت نه او دا ڈاکٹر
ورکاو نارتو خځلا راوړی دا څه کوم ماجزاتو وسلام
سلامونه ده ما نوم رحمان افضلی ده ایران ده اصفهان څخه خبرې کوم. خپل سلامونه د خدای راګیو ټول کارکون کوته او ریډون کوته وړاندې کوم. زما دغه د افغانستان د دولت نه او د وزیر صاحب د ګورکات نه دغه غوښتنه ده چې په ایران کې باندې یوه باربري ده. دغه باربري د افغانانو ته ډېر بد سلوک او کیلو بار په 60,000 تومنه باندې وړي او د افغانانو ته ډېر بد سلوک. د ما دغه غوښتنه ده د دولت افغانستان او دولتي چارواکو نه چې دغه باربري بالکل کلکه باندې وتړل شي او په دغو باربرۍ کې غیر مجاز شیان ما ولیدل چې افغانستان ته انتقالیږي او په سرحداتو او په ګمرکاتو کې اصلا نه تلاشي کېږي. دا تاسو تلاشي کوئ چې دا باربرۍ